کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا خرمه 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي کې له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړلو پر ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنو که راپورونه خبر شوی دی چې په کابل، ننګرهار او تخار کې خزینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوی او نیول شوی دي. روسه تر دې چې د طالبان حکومت د سشن به پورز تر امر سنی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي مؤسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې طالبان غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې کابل د موافقه په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو لړ ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو قربتوب هم کړی دی، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې د دوی د مشر من الزواهری ده. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په د بریټ پترتسکی ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتی غیر دولتي مؤسسي چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو او نیټه نه د بیان شوی ده هم پکې نه دي څرګند شوی چې چیرته ثبت شوی ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسما بن لادن تر وژلو وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې ووژه، د الزواهری وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر ګزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی دی چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه خبره هم وکړه چې د رخصتۍ او پوښښۍ د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړه روانه وه. د روسي ځواکونو بریدونه د بخموت او دیفیکا پر ښارونو متمرکز و. بل لور ته په واشنگټن کې د اساسو جرګې له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالر نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیه لپاره ولسمشر جو بایدن تراجع کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویلي کل چې دا ډیره مهمه ده چې اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره ملوي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د پانتونونو د بندیدو وروسته د طالبان لخوا د یو شمیر معترضو نجونو نیول کېدلو نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. بیا بل خوا د هیواد په سویل کندهار کې طالبانو محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. تمه وه چې دا لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصلینو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. وړاندې په خبرونه کې به زموږ همکاران په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه موږ سره وصل شي او د دغې محصلینو د ستونزو او همدارنګه د دوی د لاریون د مخه نیولو په اړه به موږ سره خبرې اترې وکړي. د کونړ مرکز اسد آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ښار کوچنی او نفوذ یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی.
وست بیخی نفوذ زیاد شوه ده، کډوال هم راغلی دی، د درونه هم خلک راکته شوی دی. د اسد آباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخی زیاته ده.
ستاسو په پیغامونو کې به د هغو نجونو او محصلینو غږونه در سره شریک کړو چې اوس له زده کړو محروم شوي دي. د افغانستان د مسلې سربیره به نړیوالو مسلې ته هم تم شو. بلتیا مغواړم
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په کندهار کې د محصلینو د لاریون مخاوني ولا تموا د لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصلینو او نور لخواوشي خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیمه یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته ویل طالبانو د دوی د لاریون والو منځ کې نفوذ کړی او تر خوای د پانتون تر مخه کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوی. همداشي با امید زهری مل د ټلیفون په کرخه سره وصل شوی دی. زهری مل صاحب، کته سره ته وي دغه لاریون یوازې محصلینو پلان کړی و که دوی سره استادان هم و؟ اولې طالبانو مخه نیولې ده.
مسار ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د میرویس نیکه په پانتون محصلانو او همدا ډول د کندهار او شمینورو اوسیدونکو ویل چې دوی پلان کړی و چې نن یو سوله ایز لاریون وکړي، اما د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دغه لاریون لغوه شوی دی. دوی ویل چې د پوهنتون څخه په 1500 مترۍ کې خورا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، تر خوای د دوی په لیکو کې طالبانو نفوذ کړی و او اجازه نه ورکړل شوې چې لاریون وکړي. یوې محصلې د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غوښتنه دا وه چې سوله ایز لاریون وکړي، خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دوی وویل
پدې کې هم خپل ډېر بنظمیان دي چې ځینې مثلا د دې طرفدار دي چې موږ ژغ پورته کوو، مګر ځینې طرفدار نه دي، نه غواړي چې د دوی هغه کم پلان گزاري چې دوی کړی د هغه ته کم خنډ پیش سي او دا زموږ کم آواز چې دی هغه تر نړۍ پورې ووځي او بیا وروسته د نړۍ د خوا پر دوی باندې فشار راسي.
د لاریون کوونکو طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوذ کړی و او قصدنې غوښتل ګډوډي جوړه کړي چې له همدې امله د دوی ډیرو لاریون والو له لاریون لاس واخیست. خو ما بیا د کندهار د والي له ویان سره خبرې وکړې. حاجي زید ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه، ویل چې نه، حقیقت نه لري، لاریون هم نشته. د کندهار ټول وضعیت چې دی هغه د ډاډ وړ دی. د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي او یا هم د کېدو تابع یاوی روانې دي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریونونه شوي او د طالبانو دا پرېکړه خورا په سختو ټکو غندل شوې ده.
ډېره مننه کورموادان امید زهری مل وه چې نن یې په کندهار کې د لاریونونو په اړه معلومات راکول. د طالبانو حکومت له خوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدو ته په غبرګون کې د افغانستان په شمېر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوي دي. په دغه لاریونونو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه شوې، خو دغه لاریونونه ګټه لري که نه؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عایشی احمدزی سره دا ورته نورې پوښتنې په دې مرکه کې مطرح کړې دي.
مخته کوم بل حل لاره هم نه پاتې او نه کوم بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یوه لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. دا د چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو، دا د هر انسان حق ده. او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې که موږ وګورو، په هر هېواد کې دغسې لاریونونه کوي که چېرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هېواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنې موږ ته دا حق هم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپلې غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمدزی، د دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي د دغه لاریونونو ترڅنګ؟
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنې ما مخکې هم یادونه کړې په ډېرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنې په اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنې نه هم زموږ تقاضا هم دا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي، هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي، د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده، زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي یعنی اسلامی هیوادون زمون غختن هم دغه ده او ترسنګ افغانستان کې باید د لاریونونو ترسنګ یوازې داسې نه کیږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترسنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله. ترسنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه میرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي نو موږ بیا مجبوره چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانېږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار باندې اعلان کړي.
آغلی احمد صاحب، اوس یو بله پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سره له دغو ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نږدې؟
ما په نظر باندې انګیري چې ګواکې په میرفانو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یوه لاره اوسېږي. که نه لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو، څنګه چې مخکې د افغان میرمنو د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړې. که نه چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دام یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
زموږ همکار خاطر پردیس و چې د ښځینه فعال عائشه احمد زی سره د پانتونونو د بندېدو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له لاریونونو وروسته د طالبان لخوا د یو شمېر معترض نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې زیاتوي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولي وو. بنټ سمدستي د کسانو د خوشو کېدو وختنه کړی دا همکار مې امید ظهیر مل به هم سره په استډیو کې وصل شوې دی. ظهیر مل صاحب کتا سره ته وای ولی نړیوال یوازې خبرګون خای او د طالبانو دغه سی کړنی یوازې محکومی څه فکر دوی داسې داسې کوم عملی اقدام باندې لاس نه ده پوره کړی تر اوسه؟
لا عمل نت شروع کیږي خو هغه چې دی هغه هم دا څرګندونې دي چې را مخته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ له همدې کسانو یو دی چې ډېر کله یې دا پورسو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړي. هغه تازه ویلي چې کابل د ښار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو او خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. دا مسائل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی به د بشري حقونو کړکېچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هر څه ژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو ښځو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درېو معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړې وه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضو کې زینب، انګیزه او زهرا مانګار بیرته خوشی شوي، خو رقیه سایی او یو بله معترضه لا هم د طالبانو په بند کې دي. رخوای له تخاره هم خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کېږي او اجازه نه ورکول کېږي چې لاریون وکړي. د رقیه سایی خور شېبه وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د خپلې خور سره اړیکه نیول بند شوي دي او نه پوهېږي چې هغه چیرته ده. هغې ازادي راډیو ته وویل نیول کېدو وړاندې رقیې ورسره په ټلیفون اړیکه نیولې وه او ورته یې ویلي وو چې ټلیفون یې طالبانو ترې اخیستی او له هغه وروسته یې اړیکه بنده شوه. طالبانو د تېرې سه شنبې په ورځ نجونې پوهنتونونو ته له تومن کړي. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو او طالبان پر خورا سخت وغندل شول. پر دی موضوع ده غبرونو پا دوام ده افغانستان ده سوری لپاره ده امریکا ده متحده ایالاتو زنگری استازی تام ویست ده پریکره نجی پرانی دون که بلالی حقا پا خپلا تویتر پانه لیکلی طول نره ده افغانان ده یوال شاهده ده چی دیوی زیان منوون که و نجی پرانی دون که پریکره پا مخالفت کی دی. هغه زیاته کړې محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوره لا هم ډېر ناوخته نه دی.
ډېره زیاته مننه کور مودان امید زهري مل و چې د بنټ د څرګندونو په اړه یې چې د پوهنتونونو په اړه یې کړې وي موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې ښایي د کرسمس او نوي کال په ورځو کې لا ډېرو بریدونو ته مخه کړي او اوکراینیان دې له ډېره احتیاطه کار واخلي. هغه ویلي دي چې د اوکراین پوځ راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال جګړې ته تیاری نیسي چې دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک وي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړ چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زیلنسکی په خپله وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خپره شوه دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت ښایي د ده په وینا روسي ترهګر بیا فعاله شي. د اوکراین د پوځ مشرانو په دې وروستیو کې د خپل هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو او د انرژي پر شبکو د مزایلو د نویو بریدونو خبرداری ورکړی او څرګنده کړې ده چې په تور سمندرګي کې پر کروز مزایلو سمباله د جنګي کشتۍ په ګډون د روسیې د سمندري ځواکونو یو جزو تام فعالیت ته ځان چمتو کوي. زیلنسکی د متحدو ایالتونو له سفر وروسته کیف ته له بیرته ستنېدو سره سم پرون د هیواد له پوځي مشرانو سره وکتل او ویل چې پوځ د راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال لپاره جګړې ته تیاری نیسي. هغه زیاته کړه چې د دوی هدف نه دی بدل شوی او هغه د خپلې خاورې آزادول دي. زموږ د خلکو خوندیتوب دی. د روسیې له بریدونو وروسته زموږ د هیواد بیا رغونه ده او دا د اوکراین د بریا برخې دي چې موږ ګام په ګام ورنږدې کیږو. په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره یې ولسمشر جو بایدن ته واستوله. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویلیکل چې دا ډېره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. زیلنسکی همدارنګه په یو بل ټویټ کې له بایدن څخه مننه وکړه او ویې ویل چې د ده لپاره د ویاړ ځای و چې د هغې هیواد له ولسمشر سره یې وکتل چې زموږ تر خوا ولاړ دی. هغه ویلي دغه سفر وښوده چې متحده ایالات او اوکراین په ګډه د خیر، ډیموکراسۍ او عدالت په خوا ولاړ دي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. د روسیې ځواکونو پر دې سربیره چې په باخموت او دیفکا ښارونو توغندوي بریدونه زیات کړي، په ختیځ درې نورو سومي، خارکیف او لوهانسک سیمو کې هم پر پوځي او ملکي ځایونو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین لوی درسیز وویل چې اوکراینی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 19 بریدونه په شا تمبولي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو خو تر یو ځنډ وروسته. ډیپلوماټ خبرونې د پاکستاني طالبانو له لورې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او د پایله په کرخو کې لیکي چې د پاکستان کومنډوز واکونو د ډسمبر په 14 په خیبر پختونخوا ایالت کې د ترهګري ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پي وسلوالو په کې د دې مرکز یو شمېر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو. د ژغورنې په عملیاتو کې د دې ډلې 25 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیښې څو ورځې مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی د تحریک طالبان پاکستانی ډلې وسلوالو یو شمېر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څنګه په وینا د عملیاتو په نتیجه کې 34 تنه برمته شوي، د یرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځانګړو ځواکونو دغه عملیات وروسته له هغې وکړل چې د خپرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمېدو ډډه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د دغې پیښې په اړه له افغان طالبانو سره هم چې ویل کېږي له ټي ټي پي سره نږدې اړیکې پالي د مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی ده چې تېره میاشتې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونې د ټي ټي پي د مشر نورولی مسید هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې میاشتې په پیل کې یې کړې وي او دا خبره چې ګواکې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له ملاتړه برخمنه ده رد کړې. هغه تور چې ډیرو پاکستاني جوګپور چارواکو پورې کړی دی مسید ویلي دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزي څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه له زده کړو منې کړي دي. دا د برېټانیا څخه د خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې سره لیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلي او د افغانستان د پوهنتونونو ګڼو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریځ اقدام په اعتراض کې استعفای وکړي چې په تعلیمي موسسو کې خزینه زده کوونکي زده کړو منی کړی دی. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پریکړې دفاع وکړه او ښځینه زده کوونکي په دې تورنې کړې چې حجاب یې په سمه توګه نه درایت کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري. اوس په همده هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ د مرکز اسداباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې وړه دره کې د غخار آباد آباد شوی ده. اوسنی نفوذ یې په خپل غېږې کې نشي ځایولی خو د روزګار په لټه کې د کلو او بانډو خلک هم د غخار ته مخه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اسداباد خار د لوړو غرونو او د سیندونو په خوا کې په ډیره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکانات د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیه نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد خار ته له کوزي پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسداباد اوسیدونکي سالم احمد راته ویل د خار تنګوالي او د وګړو زیاتوالي د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی و نو دغه دوه کلي و دم کلي او کیراله نو په هغه وخت سره نفوس چې و ډیر کم و. اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي. د دارونه هم خلک راکته شوي دي. د اسداباد خار کوچنی دی. د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسوي ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلي لوی جماعت سره نږدې په عمومي سرک بشمیره موټرې ریکشې لاسګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسیدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګېږي. د اسداباد دوه تنه اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق
سړک څنګه ګڼه ګڼه زیاته ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي. پیاده راغټ مشکل سره خلک مخ چغان ندیدې پورې ډېر مشکل دي. پنځه منټه لار نه ده نیمه ګنټه وخت
ګڼه ګڼه زیاته ده. پیاده بند دی کنه نو په دې کې جنگ را دغشي یا مریض امبولانس کې پروت دي. دا چې هسپتال ته وړی کېږي بلاره کې بس لا مشکلات ډېر زیات دي. عوامو ته نو روزانه دا قطار ولاړ دی.
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یا دې د خاري ماستر پلان په اساس خار کې اصلاحات رامنځته کړي یا دې په بل ځای کې نوی خار آباد کړي او یا دې هم حلقوي سرک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لاره هم ده. نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیرېدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې ښاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو داغه نه یو خدغه و چې رېړی په بازار کې تقریبا مطلقا دویم لینې منع کړی دی. هغه رېړی چې کومې د نالۍ په سر باندې ولاړې دي صرف هغو ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو د دغه د حل لار هغې چې څومره د هغې غوښتنه ده، همدغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده د دغه موجوده ادارو نه چې هغې باید بل داسې دویم حلقوي سړک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې دی نو د سیند نه په بله غاړه باندې چې کوم دغه د لرې ځای موټرې دي د هغو دغه رش هغه په هغې طرف شي.
د کونړ اوسېدونکي په داسې حال کې د سړک او ښار له تنګوالي او د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې دغه ستونزه شتون لري، او دا مشکل وروسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتري او رسمي دندې له لاسه ورکړې. هر چا خپلو ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
په دې خبری خبرونه کې زموږ راپورونه او خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو د محصلینو غږ به واورو چې دوی د پوهنتونونو د بندېدو په اړه څرګند کړی دی.
کندهار کې اوسم خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړی دی چې وایي باید د نجونې وناسته به قطر امرسانی پورې معطله سي او خپل درسونو ته نور ولاړ نه سي، هغه که دولتي وي او که خصوصي پوهنتونونه انسټیټیوټونه. لومړی خو موږ باید د دې دوري وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دی بلکې فرض دی. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دیني علوم وي او که عصري. عصري موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده چې زموږ خلکو لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې و مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک پوه سوي دي، نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ و زده کړو ته نه پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلګي وي، نرسینګ وي، خپل عمومي طب وي، ډېر زیات مهم دي. زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوې، آیا سبا ورځ ستا میرمنې چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې ته ستا د میرمنې په بدن کې یو نارینه کس لاس ووي؟ آیا ستا خوښېږي چې ستا میرمنې ته، ستا خور ته، ستا لور ته یو نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټر ورته ولاړه اوسي؟ دا اوس په ننګرهار ولایت کې د طب محصلینو د ښځینه ډاکټرانو ډېر زیات کمی دي. په روغتون کې بېخي دوې ډاکټرانې لري ښځینه، نو اوس که چېرې د دوې ډاکټرانې ونه اوسي، ستا میرمنه لنګه سوې ده او هلته نارینه ډاکټر ورته ولاړ و چې ستا د میرمنې په بطن باندې لاس وي، تا ته څه احساس لرېږي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم ترڅو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي، بیا هم پرېکړه وسي. موږ د مشرانو پرېکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي، خو که چیرې طالبان خپل داسې امورو ته اوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط سي، ځکه چې موږ دلته د تعلیم خوښوونکي یو نه د جهالت. هیله لرم ترڅو د پنجاب د جهالت د دورې او د هغې د امورو څخه د اوامرو څخه ووځي او خپل وطن ته او خپل ولس ته تاسو ډیر ښه توجه وکړي. مننه کوم ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر غي وړاندې ورزو خبرونه ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکول کې طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پر اعتراض له امله نیول شوی دی. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنونکي راپورونه خپاره شوی دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوی دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې، په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که چېرته طالبانو غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو رسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلو ټالوته کې د برید پترسکی ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر مؤسسه چې آنلاین فعالیتونه ساري پرون ویل چې دا دوی چې دا ویډیو نیټه نه ده خودل شوی او د همنه دی پکې څرګند شوی چې چرته ثبت شوی دی. القاعده شبکې د مؤسس ایمن سما بن لادن تر ووژلو وروسته په 2016 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او یو واژه تیمن الزاهری وژنه تر وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړې ده چې روسیا خای د کرسمس او نوی کال دروستي پر مهال بریدونه وکړي. د اوکرانیانو غوښتل چې پراتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپل وینا کې چې تر مخام د ویډیو لاله خبره شوې ده، د خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت کې خای د پوینات روسیې ترهګر بیا فعال شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وایي لنشې موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایلې دراتلونکو میلادي کال په لومړیو کې معلوميږي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو د کښت فرمان عملي کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی وچی د منځې وړي، بازار ته راغلل چومیټې دوه دانې مړهږي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د عادي خلکو په پرتله ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
معتادین مناسب خواړه نه اخلي نو دې له کبله یخنۍ دې باندې ډېر زر تاثیر کوي چې کر بدن حرارت ضایع شو د کومت ځي او آخر د وفات کیږي.
د هجرت الله په نوم یو معتاد وایي ما غوښتل خپل ملګري له نشور او ګرځوم خو هغوی زه معتاد کړم.
دا داسې یوه مرداره نشه ده چې په دې بوخت دی چې شي ته د زړه نه کېږي خپلو خپلوانو هر څه شی درس کوي رهي.
او د پروګرام په پا کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
پولیسو هیروین له نیولو سره سان سوځولې دي.
دا خو ډېره بده شوه.
جی صاحب دا خو ډېر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډېر تاوان دی خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی، خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته یې خوشبین ووسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده، خو د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. له بلې خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشهیي موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته کاچاکیږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لا روښانتیا لپاره به دا راپورته غوښ شو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مندي. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت د کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روان فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرمن روزا اتنبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه سي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کېدل نشو تاییدولی، خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو، په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت ښیي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او د طالبان حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر 1,00,000 جریبو ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ پکښې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او د تریاکو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشهیي موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشهیي موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشهیي موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړي کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یوه وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټو څخه کار بخښې اخیستل کېږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشهیي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې امله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشهیي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کوره او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په ځینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د ژمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس یې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمنې حضوري په یوه څنډه کې څو معتادین راټول شوي، پر سر یې د ترپال یوه ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا متادین وای چې د ژمي سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېری کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په آزاده هوا کې تیروي. د محمد علیم په نوم یو معتاد چې څو ساړه ژمي په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات یې اوس هم په وجود کې پاتې دي.
یخو داسې تاثیر کوي چې داسې وخت هم راغلی چې موږ ناسې په څښېدلو باندې مواد مصرفه په نوم پوډر باندې یو وخت کې دردلی په ملا را در سره پوه نه شو دردلی دومره یخ ملا مې یخ وهلی ده همالته لسو تر اوسه پورې ملا مې درد کوي.
که څه هم په کابل ښار کې د بې سرپنا معتادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 70,000 بې سرپنا معتادین اوسیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې معتادین ډیر شوي او په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي.
ډېر بد تاثیر کوي، ولې خو سړی یخ خو سړی وچی د منځه وړي، بازار ته راغلل چومیټې دوه دانې مړه دي یخ د لاسه مال اوبال له انسانان خو دي. خیر بیا په تذکرو کې کړل چې کړله امبولانس کې بار کړل، ما له ځان سره چورته وایي چې عربه دا څه رقم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه معتادین راټول او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا معتادین له سړې هوا څخه وژغورل شول، خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د معتادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول او دې مرکز ته یوړل شي.
په دغه لنډې ورځې کې موږ 5,000 کسان لپاره د دوی یعنی ولې دا کوشش مو دغه چې دغه کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمینه برابره کړو. موږ په دې واونه کې ټولو هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند د مرګ سره مواجه دی موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو انشاءالله.
د ژمي او سړې هوا په اړه د معتادینو اندېښنې او معتادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو تر اوسه هم د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلي پاتې دي.
پراپور کې مو واوریدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګړنو ستونزو سره مخ دي.
آیا په هیتلاست؟ آیا په هیتلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګ د جلدي تخریشات یعنی د پوټکي کچیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره پچی یاد پټی کې کوم وینه موجوده وی یاد وینه انتقال پوجي او بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوا سیستم لرو چې او ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرزونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د معافیت فنامه باندې. معافیتي سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته معافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرزونو په وایرسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه معافیتي سیستم چې کوم دی د هم دې باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهې دلاس؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوریچی په ژوندۍ بڼه پر 1,386، 2,140، 2,010 او 15,640 کیلو هرتز خپریږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې بې کوره دي او ګرمو سیمو ته د تګ توان نه لري، هغوی د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر عادي خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یخنۍ کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه وارد کړي او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلومه ده د پلو لاندې همیشه په یخنۍ هوا کې مرګ میر بیخي زیاتېږي چې او علت هم سړه هوا ده.
یخنۍ ولې پر معتادینو ناوړه اغېزې کوي، علت یې څه ده؟
معتادین چې دي دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلي او له بل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسېږي، یو جوړه کالي کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، سه پروتیني، سه شحمي، سه کاربوهایدراتي، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي، ترڅو د یو مقاومت وکړي د یخنۍ په ضد باندې. معتادین مناسب خواړه نه اخلي، نو دې له کبله دوی یخنۍ د باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې که بدن حرارت ضایع شو د کوما ته ځي او آخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
موادو میکانیزم د کله نظر وکړو، چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیټامین، خصوصا د منابع مواد، د کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی، کله چې قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي، کله چې د وینې جریان زیات شو جلد ته وینه رسیږي، جلد خپله ګرمیږي، چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په او بازو ساحو کې ژوند کوي، په ژمي کې دوی د دوست زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي، او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملوي چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول، د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول، د موادو لوړوالی، دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګانې هم انتشارېږي، مقاومت د وجود کمیږي، او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدېږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده، په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي، که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ډېر یخنۍ خطر پېښ کړی ده. بل د مجبوب اجتماع ډېر وظیفه، هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایداران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لاس په لاس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالي، یو ښه خواړه راوړي. دغه معتادین چېرته چې اوسیږي، یا دغه مرکزو له طریقې، یا د اجتماع له طریقه، یا د کلو بنډو له طریقه دوی کومک وکړي، دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 3 6 6. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: c
او پی ایٹ آر ایف ای آر ایل ٹکائی او آر جی
ترنو آوریدن کو تحصیل آزادی ریڈیو چخد زہرو کاروان خپرون آوری د پروان ولایت اوسیدون کے حجرت اللہ علیہ وکال راہی سے نشا کوی دای چی د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به کوهیان کیندل اوس اوسګار ناشته هجرت الله وای چی ما مې ملګری له نشو څخه خلاصول خو هغوی زه معتاد کړم دا چې هجرت الله ولی او څنګه معتاد شو دا به خپل د دل خولې واورو
زه بس سمدا سی باغ کې هم کار کې د برمو کارم کو دوه دیواله واغه مې له متادې خپل مورته له مال زه تاسو بس هم کار تم به هر ورځ بس پسې ما مال راځي چې زو برمه ته کار تا آگا میں نے خوش کول ڈیر خواگاہ انڈی والان میں ہو آگوئی بد سلی رسا تھا دیرا کے ناس تو ہم داغا پوڈر بے وخل جب اب سیوار اغلم زارے بے مرتا کڑی بل اور از میں اڑتے لے مال ترا کا یا دود ہم گیا دودھ سرا نور کرا کرا ہم کو سرا زم متاد سو مرب بے خی لکارا وخ کلو لیتی بار او رکھ بے خید سڑائی سڑی پستر گا نظر تا گوری لکا دے ڈیران سپائی لکارا پدے وخ کلو چھ دادا سیا و مردارا نشادا چھ پدے بختے چشی تا دزڑا نکی گی خپل و خپلوان و آر چشی درس کئی رئی خدای رسول آر چشی درس کئی رئی نبا منزی نبا اوداسی کار پات دا مسی گارڈ ورد کلبم چنیشاو کڑا کنا لارو با دا موکی ندی دا بندی گیلانده دا بچی بند دا سویست با پات سو پنزو زرش پیت زربم تاوان وکو ام دغو وقت که چکلم دا نشی شروع کردی دی دیر تاوانو نم وکڑو دون تاوانو نا چه بیخی نور ایران پاد سوم هم دستی بناستو ما هم غنیشه تا با پیدا کرده نور با تیل و تم نا پیدا کرده زد تیل ماشین تواخلم کار شروع کم هر چرتا بام چه برمو در اول عمل تا با پرتاوا ساری با با گختلی چه و با منگ با بس لخپل نیشه پسی گرزی دلو دون خرابیم کرده ده منگ لخپل باغو نا دیده انگورو ده بادام و دو شیانو بس چار چه با پا مخراغ لچه بی خرچه بس خر سوال با دس چالو کیا چمل تے اوکلی کی وہ لاڑما ورغلم پس یو موٹر سکل دے دے سڑی ودا برما غ وقت نہ خرسی دل دا موٹر سکل بانے میں برما بدل اکڑا دے یو لاکھ روپے برما میں پ 25000 روپے موٹر سکل بانے بدل اکڑا موٹر سکل میں چرا وس 25000 خرچ کو بسار شہراڑ برمم لاڑا موٹر سکل ہم لاڑ پوجود دونا تاثیر کڑے او چ مخکل دغے ب دو در نہ پرا بم بیخی بےتاب نہ راؤ رہا تھا ٹائٹ والی بال بم کو خمنڈا خارج ہے آخر کے دس کڑو چھ ٹوگے کڑو پملا بےخی زور نہ ہو نہ حرکت ہو چکلا بنیشا نہ ہوا بس تار چاہ تو بم کھلو رہا چولا جنگ بم کو کور کے بم جنگ کو مشکل بم رہا اس کور کے
رازا کرم منگا تھا تھا منتظر ہوں
بس دادا زام راغل اس میں پگاٹا میں لاؤ کو
رازا رازا پخوا کے راغلے
اوہ دہرین سے کوئی
تو چپاڑے چما محتاط کے پیاؤ دودھ سوکھ نہ محتا دی گی
دادا سے مردار شاید ہے چپ یاؤ دودھ یہ سڑائی محتاط کی گی
دا بیا کیا ویلا
دا خبر میں چاہ زیادہ راجو تو زہر کاروان پخبر ہونا کی واور دا
خیر دے پوڈر ما وہ سے راسا رکھے نا
نور زمین گاندھی والی الاڑا دو لاڑم تو جما سا ایسا میں دشمنی کوئی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر را رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو حاجی موسی خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشئی موادو د نیولو خبر راوړي خو موسی خان هیڅ اندېښنه نه کوي او دا یو وړه خبره بولی ځکه چې دای د نشئی موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم السلام بشیر خدای دې خیر کی ولې دومره ورخطا ہے
بس حاجی صاحب نوری څه کوي تباہ شلو تباہ
څنګه تباہ شلو
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینلی ولې دي
یاره بشیر ډیر ډارانه ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روینول دا خو لک تاوان نه دی
تیز غم مکوا زمای چل زده چه سنگ دیده تاوان مخوونی سم
سنگ چل دیده دی
مطل دی وای لغی بلا مویرگ چه نسل ری پولیس هم نسل ری تیواز دمرا معلومات راکا چه دا هیروین پولیسو چی ری نیولی او کم قماندان نیولی دی زه پولیسو تا پیسی وار کوم او خپل هیروین زین را خوش کوم دا کار خو مونگ سو وار کرده دی
یار فکر نکم چه دا وڑی دی شده شی دازل دا کار امکان نلری
ولی؟
زکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سوځولی دی
دا خو ډیره بده شوه
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی اوس به څه کوو
هو ډیر تاوان دی خو غم مه کوه موږ بله لاره هم لرو
څه ډول لاره
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري
ګټه یې دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري عام خلک خو څه کوي چې پولیس هم نه تلاشي کوي
نو خزینه پولیس خوم شته
خزینه پولیس دومره لګی دی چې د خارونو هم نه بس کیږي لوی لارې خو لا پرېدا
رښتیا هم خزینه پولیس لګی دی خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو
غمې مه کوه زه څو سوه پوډریان لرم لږ ډېرې پیسې چې ورکړو د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کیږدي
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکړو کار راسره کوي
ته یې داسې وګڼه چې 50 ښځې دي هر یوه چې د ورځې 2 کیلو ګرامه هیروین قاچاق کړي دا سل کیلو ګرامه ډیر شی دی
رښتیا هم چې ډیر شی دی
اول به اوسو ښځو ته هیروین په لاس ورکړو کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده بیا به ډله غټه کړو بس سر له سبا په دې کار شروع کوو وبه ګورو چې څه کیږي
السلام علیکم استاذہ
وعلیکم السلام قماندان صاحب سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی
لکندهار را روان شوی یو هرات ته زول خیر سره
څه شی در بار کړی دی
سواری را سره دی قماندان صاحب بل څه نشته
اجازه نه چې موټر تلاشی کو
و ولې نه مهربانی وکړه قماندان صاحب تلاشی یې کوي
سر می نه چاره ما د موټر په لټ وکړو دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی و ورپورته شوی وازه خزی تلاشی کا
سمه ده قماندان صاحب
خوری تلسیر سخرا پورتا شا
ها داده پورتا شون
دا غوطه دی چه دا؟
زمه ده
اجازه دا چه ویگورم؟
هو ویگوره
پا دی پلاسکی کسوره کس شی دی؟
دا مالگه دا
بل سوک در سرشتا؟
نه یوازی اما
ولی پا هیرات که مالگه نوا چه تیل کنده ها روری؟
دا خاصه مالګه ده آیودین لري ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي
خپله خو بې عقله یې پر موږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پیژنو
خدای دې نه کوي ولې به بې عقله یې هیروین مې قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي
قماندان صاحب
څه خبره ده
د دې ښځې سره دوی کڅوړې هیروین دي دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و
لاسونه یې ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو
سمه ده قمندان صاحب لاسونه پورته کړه
د خدای دپاره واړه بچیان لرمه هغه به څه کوي ما خوشي کوي
چپشا کګمارې هغه څوک چې ته یې پوډر راښته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی الله سپارو
د زهرو کاروان
تم رب ملی گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی ملی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو باندې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې خما د اسمان په غم دې پوه نه کړو وزر لري د مکان زندگی دې نو تنا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو